سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جرالوف د تخنیکي چارو په سمبل اختر کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د مشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تګ خوب ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلې دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر 16 کلنیو پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپه نن جمعه کابل ته ورسېده د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سبچوي ویډیو کې ویلي دي
د تیر دوه درې میاشت ما سوزر سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درې څلوېښت تنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې سرپاتې وو چې په دوو جوپو کې نمړی سعودي عربستان او وروسته بیا افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي خدماتو بې برخې وو هغه په خپلو خبرو کې وویل
د تیر دوه درې میاشت ما سوزر سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او انشاءالله پس له دې موږ کولی شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روسله هغه چې طالبانو د 2008 کال د گیس میشته پنیمای کی پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ پاکسرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګریو چاري ټکنی شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلری پرتیسیمه کې اوسړي د 3 خزو تر وجلو وروسته ځان وجلې دي چارواکي وایي د غسړی په دې مشکوک د نوړې خپل مور او اناو د هغوی په هغوی د هغوی په کورونه کې وجلې دي او بیا د رستورانت مدیر وجلې چې د پکې کار کوي د ایشورت پریس اژانس راپور مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلي دي د مکډونالد رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاري چې دغه شخص چې شپږ کلن کس دی د پنځمبي سهار د رستورانت پر مدیر دسې کړی دي په تصویرونو کې ښکاري چې دغه شخص رستورانت در نکیږي او بیا پر ځان روسه دسې کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلویښت کلنه و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له دې شخص سره یو ځای سفر کړی ده پولیسو دغه شخص مور او انا هم موندلی دي چې څه باندې 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وژل شوی او په سربیا کې وسلوال بریدګر اته کسان په ډزو وژل دي او 14 نور یې ټپیان کړی دي پیښه پلازمین بلګراد ته نږدې په د ملاتسینو په سیمه کې شوې ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې اواز یې په یوز بی سره معرفي شوی و نیول شوی دی دا په 48 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډلیزه وژنه ده د چهارشنبه په ورځ یو دی لسکرن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکي په ډزو سره ووجل او وطن نورې ټپیان کړو پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم وسایلو به خبرې کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال د ولایت څخه د 301 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. چې دا صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په د کندهار نه درته راپور لرو. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویمه جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوي دي او کنه، او پکې څوک شامل دي دا به درته په یو مرکه کې ولرو. د دې تر څنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مبارک.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو وغوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې تر څنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې په دغې نسه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسلو باندې بحث شوی دی؟
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویل دي چې زموږ حالې ځلې باید د افغانانو د شیګنی او سوکالی لورتوي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقيقي استازندوی او پراخ بنسټ حکومت یقیني کول، ل تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د شزو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغل شانکر دا خبره د هند په ګوایلت کې د شانکای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو رزینی غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز ویل مشته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، تروریستانو د ګواښونو د محوه کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکل شوې دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیر ونې د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انجونی لښ پژم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زده کړې هم منع کړي. همدارازه شزی په ادارو کې له کار کولو، پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منع کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې وخت ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندل.
ډېره مننه کوروادان اسمت سروان وو چې د شانګهای سازمان چې هند، پاکستان او چین او روسیه پکې ګډون کړی وو د افغانستان د امنیت او همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په اړه د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام په یو خبر کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتی چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند دی ختم کړي. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبري وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، له پخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر په لرې وخت کې یو پیښه چې لیدل شوې.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بل افغان فعاله ده، وایي طالبانو افغان میرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګ اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګ جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤولې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي وو چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفر تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. زموږ همکار سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې کنه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د رابط لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دغه برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې وو په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیان ته مې داد ورکړ چې دوی دلته نه پاتې کیږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی. الحمدلله د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختصه کمیټه جوړه کړې وه د ستل په پور سودان او سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سہولتونه چې دوی ورته ضرورت وو کې ویزه وو که د راتګ موضوع که نور هر څه ټول تلاتی مونږ افغانان ته ولاندې سول او الحمدلله ډیر په عزت مسئول جدید ښار ته ورسید او زه خپله شخصا لاړم دوی استقبال ته ځان سره مې جناب قنصل صاحب دوی ویوړل ټول خوشحاله ټول صحتمند و هلته دوی په هوټلو کې ځای په ځای شول او نن الحمدلله دوی آریانا په ذریعه کابل ته راستون شول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمیر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې توقع لري کیدای شي چې وضعیت آرام شي. دغه لپاره هغوی ونه توانل چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن شي او هغوی د سفر اراده وکړي او وغواړي چې سودان نه ووځي، ان شاء الله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان نه دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري کوي.
سفیر صاحب په زمین کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانیستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلادماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پرېښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس وایي یا تحصیل کوي دوی په مخ وتلل سو او دوی ګڼو مشکلات سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په تیر دوه درې میاشت ما سو زره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار صالح محمد صالح سره له عربستان سعودي څخه د هغه افغانانو د رالېږدلو پر پروسی خبرې اترې وکړې چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چرواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې له خوا تېره شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینو تورونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه 30 ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې 16 حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه له سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجیا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو املاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړی چې ژمنه کړې و چې د واګنر شرکت ځواکونه به د می میاشتې پر لسمه له بخمود شار وباسي، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنگونه لا ژیړ په روښانه فیروزي رنگ بدلوي. د دغه ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دی ویلي چې له دې کاري هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه تر هده طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوي او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنگ ښایي کومه نوی خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنگ یې په روښانه فیروزي رنگ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري، او له بل پلوه یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنگونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کلي نږدې څلورو کالو رئیس ټکسي چلوي، وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې د ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دی ول عمر ډوډۍ نش پیا کوله، د موږ اتل نش پورا کوله، خو راوزو د مجبورۍ نه راوز، نو موږ دې ته رنگ ورکو پتی شي ورکو مجبورۍ موټر په کور کې دراو مالیات یو ځای ورکو کو. دا مشکلات ټول دي کنه، د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه دې خلکو واس رسیږي، نو د موږ واس رسیږي، موږ نو زه چې په فشار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واس توان.
خو خی دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی، زه د وسله پر د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلو. ډیر شل یا پنځه لزر لکو می کړم چې زدارنګ کړم، دا اوس می اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتابچه لري، ټیکس ورکوا، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. وکای امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر رنګ کړو، د دې امارت اسلامي موږ ته پیسې
راکړي. رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار ښاریان بیا دا پریکړه خندونکې بولي، او وایي په اوس وخت کې ښایي دا لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکي آرش نورزاد ازادي راډیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې خیلی خندادار
دا ډیره خندونکې ده، ماته ځکه زیړ رنگ د ټکسي لپاره په ټوله نړۍ کې یو معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلک توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډیره پاملرنه نور سهولتونو ته وشي څو خلک آرام ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنگ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنگ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخله در موضوع کورنی چهار وزارت سره شریکه کړي، مفتی دستور را کړی چې د ټکسی فعالیت ډول صدور د امر د ټکسی رنگ علائم او فرم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي، او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی، د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې ښاري ټکسي زیړ رنگ دی، ویل کېږي چې ښاري ټکسیان زیړ رنگ لسګونه کلونه مخینه لري. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1950 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو، او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنگونه بدل شوی دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای ښایي زیړ رنگ ځکه ښه وي چې د نورو رنگونو پرتله له لرې واټن ښه تشخیص کیږي او واضح بریښي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/paana ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تیر کال له دغه ولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایی ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګری خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل له کندهار په دې راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مسؤلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 3.1 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1400 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 3500 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 1400 کال د 12 میاشتو صادرات 3500 ټنه تر رسیدي چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,3,900 ټنه ده او وچه میوه 5,500 ټنه ده. معدنیات چې دي 1,500 ټنه کېږي. نور نو حبوبات یا او د طبي بوټي دي، طبي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 3.1 میلیونه ډالر کېږي.
وچکالی د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګری په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هر کم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ او باید بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکړي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. وایي متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو چې پاکستان هم اوسټریټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کوچني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید وایم چې زمونږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده. بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید وایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون کومې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلوته نه ورکول کېږي، دا د وسل نه ورکوي او هېچا ته د لنو پیدا د وسل وطن کې پر یو کار باندې مسؤول دي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو کارکون ته زما د خوانه سلام. د دې اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هیڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واره ټیلیفونونو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوئ. او هله مو ته چې زمونږ د پښتنه وشي زما تقریبا 7 کال په دې زندان کې وشول او چې کله هم سفارت ته تلیفون کوو هغه مونږ ته جواب یې ست نتیجه نه ورکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو. اخر نن سخت کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لا شئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د آزادې ملما زنګړې مرکه لرو. خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړي دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 3 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پرمخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپانه کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو سبچو ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه چې 43 تنه کېږي د آرینه افغان هوایي شرکت له لورې خپل هیواد ته په خوندي توګه رالیږدول شوی دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو چې په 2 جوبو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولیږدول شوه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یو لرې پرته سیمه کې یو سړی د درې خوځو تر وژلو وروسته ځانوژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې نوبړی خپل مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلی او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلی چې د پکې کار کاوه. د ایشوټیټ پریس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقاتو ادارې ویلي د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیت نو ویس وایټ په نوم دغه شپږ کلن کس د پنجشنبه سهار د رستورانت پر مدوري ډسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر هغه او بیا پر ځان ډسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتره لرې په خپلو کورونو کې وژل شوې دي. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په ډزو وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. پیخه پلازمین بلګراد څخه نږدې په ملادي څنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې یو بی سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله ایزه وژنه ده. د چهارشنبه په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په ښوونځي کې اته ماشومان او 1 ساعتونو کې په ډزو وژل او 8 نور ټپیان کړل. پولیسو وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیولی.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د څنګهړي ملمه د خبرونه درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملمه د مسلک له نظره د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړی زده کړې کړي ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کله وایم د براتو وای چې چیرته لوي شوی او زده کړی کړی
د کوز پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وایالت زګدلم په 1978 کې ډېر الته د مهاجر یو کیمپ په صدی په کورمجن سے صدی کې بیا لمړنۍ زده کړې مې مغل تکړی چې مهاجر او مکتبونه وو بیا د مهاجر یو لسا و دغه نه فارغ شوم او دغه نه ورسته د کانکور په ځمونه کې تی په هندي ته کامیاب شوم او د تی په هندي په 1990 کې د طب نه فارغ شوم بیا مې ورسته داخله تخصص کړی درې کلن تخصص هغه نه ورسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب، تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږېدلې یاست او عملته مو لبنانۍ زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي، په دې موده کې مو وطن نه و لیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو خو ټول خلک رمهاجر شوي وو د وطن نه، نو وطن د خلکو په کیسو د خلکو په سندرو د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرته وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات و، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې و لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي، که نه ګم په ګم بمونه وو او لارې ورانې وې، کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورو ستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال همدلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اډیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي، تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو هم کله کله به د اوړي په رخصتیو کې، کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل، که نه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل په د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود و، وطن دغه څه کړی و چې بیرته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ویل چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا طب ته کامیابه شوئ. دا د کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو طب ولوستو؟
زه د کانکور نه وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې و کال وم د پوهنځای مالته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو له د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډیره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې هم زما د ذوق ملګري ډیر وو، ادیبان هم ډیر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یو ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک یې ډېر ژوندي او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک یې هم ډېر ژوندي دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د شور او د زوګ نه ډک پونتونه هم د درس ته پوره خو هم د دې لپاره چې د چا زړه پکې تنګ نشي ملګری دوستان ډیر ونو د پونتون دوره فکر کوم چې زما د پوره خا دوره و.
تاسو دې فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه. تاسو تبل بسته دی تبو او ادبیات سره ډیر متفاوت دي. بل ادب سره ملکه مینه پیدا شوې ده؟
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې ده ژوند چې ده یا ذوق مې چې ده تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر ده. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو یو خواغلته به د مهاجرو ودونه وخاده چې شول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي لغات او شاعر ورته وایي د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډیر دي نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې د سندرې کیسې او مجلسونه دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه نو د دې سره زما ډېر زیات شوق وو بس په دې مجلسونو کې به هم برخه اخیسته. یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو هغه تشویقولم چې ترانې ووایو مونږ په مکتب کې ترانې ویلې بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه نو هغلته محیط دغسې و ډېر شاعرانه و یو خوانه استادان شاعران و زما بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو یا به دوی خپله مجلسونه کول سندرې به یې کولې نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول د شاعرانو کتابونه هلته مشاعرې کې دي. بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول نو مخکې د دې نه چې دې پوهنځای ته لاړ شم یا د ډاکټر شم د شاعرۍ سره د ادبیاتو سره د کتابونو سره بلد شوی وم نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی د مسلک نه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
او وسنګ کوم یو ته ترجمه ورکوي
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري بلکې یو بل تقویہ کوي کنه سببات کې مې دوه تخصص کړی او دا د وسم په کې لګیایم د ډاکټر په توګه کار کوم او ادبیا د سیدی چې کله وخت ویراته د مسلک نه غیر په نورو کارونو باندې نو ډېر وخت نه تېرم بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه هنري مطالعه دا زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې زه نور کارونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري څوک تلویزیون ګوري څوک کرکټ کوي څوک څه کوي خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دی. هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی لستون کو ډیر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم یوه د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالاله او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو، او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یوه میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوریز، مشت میلما ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شي؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډیر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی، لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسې هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا دی چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهېږي هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او هغوی چې په ژبه پوهېږي په مسلک نه پوهېږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ما ته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی. او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سنسي او مسلکي مفاهیمو د ارائې ظرفیت ولري، نو موږ باید خپله ژبه په دې برخه کې غني کړو. که په یوه ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې قسم ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کیږي او ښه اخیستل کیږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا، چې دا تقریبا 3 ټوکه او 3.5 صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي، وژباړم، ویلیکم او کار ور باندې وکم. نو دا یو خو زما شوق ده، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالي ګاه ډېره ده، او زموږ محصلین او لوستونکي د دغه سې کتابونو لپاره اړتیا لري. نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بله ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثارو لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول ساینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب، د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکتران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي، او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي، که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچا خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رایه کړي. البته د دې لپاره لږه د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه، د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتو نه وي، یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوی وي، یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوی وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده، چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي، او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای، دا ټرمینالوژي ډیره ګډه وډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی او فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی او جرمني، همدارس له ترکی او عربي او بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې، چې وجود څنګه کار کوي، او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي. دغه لوی
زما منصور دا که چیرته دا بهرنی کلمې د یوې ژبې نه انتخاب کړي وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر ته تلل، نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی. نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبور ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کاروان اخیستل شي. نو دغه شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتینی او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی، چې هغوی ټول طب ترجمه کړی، که څوک کې زموږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي، او د انګلیسي کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته
فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته، خو البته که څوک نور باندې پوهېږي بیا مشکل دی، چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم، هلته په افغانستان کې هم زه د پنتونونو سره په رابطې کې وم، پنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نه وي راغلي. یو اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه به زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تیره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم د دې ځای د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نورمال دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې د کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو یوروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، فکر ودا ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خوب لته پخدار چې زت سر پخلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو. ما خوب لته پخدار چې زتا سر پخلایو، ما خوب لته پخدار چې زتا سر پخلایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو. ما خوب لته پخدار ما څخه کتابه پکوار غزل، ولما څخه کتابه پکی واڑ غزلونو لتا سر میناوی د گلزار و تماشایو لتا سر میناوی د گلزار و تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ماحول تپخار موترے بدات لورایا پتارونو لیندے کشیو موترے بدات لورایا پتارونو لیندے کشیو پپم پزر جارو زی مجھے ماہ وپنوایو